دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم پام وکړی دې سات خبرونه ته. د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو یوازینۍ حل لار د افغان حکومت، طالبانو او امریکا متحدو ترمنځ سیاسي هوکړه ده. مارک اسپر د یک شنبه په ماښام له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې دا څرګندونې په داس مهال کوي چې د تیرې شنبه په ورځ په دوحی کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ مذاکرات تر درې میاشتې وقفې وروسته بیرته پیل شوي دي. د امریکایي سرچینو په وینا په یادو مذاکراتو کې د تاوتریخوالي په کمولو ورسره په بین الافغاني مذاکراتو او اوربند ته زمينه برابرولو باندې بحثونه روان دي. افغان حکومت هم هیله ښودلې ده چې یاد مذاکرات به په افغانستان کې د تلپاتې سولې تاوتریخوالي کمیدو او د اوربند لامل شي. د نیوزیلند چارواکو ویلي چې ساحل ته نږدې په یو ټاپو کې اور غزونکي غره کې چاودنه شوې ده چې له وجې 15 تنه وژل شوي دي. په پیښه کې 8 تنه نور کسان لادرکه دي چې اوس داسې ویره ده چې هغوی به هم مړ وي. د ژغورونکي د ملي کارکونکي د هلیکاپټر د لارې په دغه ټاپو کې ښه دسیوي دي چې پاته نور کسان وژغوري. ځینې کسان په دغه پیښه کې سخت زخمي شوي هم دي. د پیښې څو ساعته وروسته هم په دغه ځای کې چې اوس له هم ډیر خطرناک دی او چارواک ویل دي چې د ژغورنې د عملی لپاره دا ډیره ګرانه ده چې د لادرکه کسان پیدا کړي. د نیوزیلند صدر اعظم ویل دي چې ولوتکه د سیمې پر سر پروازونه کړي خو تر اوسه څوک نه دي لري چې ژوندي پاته وي. صدر اعظم دا وویل چې په لادرکسو او زخمي سو کسانو کې د نیوزیلند، استرالیا، امریکا، چین، برتانیا او د ملیزیا سیلانیان شامل دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دولتي اسناد خپره کړي دي چې له مخې لوړپوړو امریکایي مقاماتو د افغانستان د اترس کلنې جګړې په هکله بې حده خوشبینانه وینا او خلک وایي تیر استلی دي. د دغه اسنادو پر بنسټ د دغه لوړپوړي چارواکي پوهېدل چې ویناوی یې ناسمې دي. واشنگتن پوسټ دا هم ویل دي چې په دغه اسنادو کې د لوړپوړو پوځیانو او لوړپوړو حکومتي مقاماتو سره څه د پاسه 400 مرکې شاملې دي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اسنادو په هکله کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا استخباراتي چارواکو ویل دي چې په سومالی کې جنوب کې د امریکا په یو هوایي برید کې د الشباب د سخت دریز ډلې یو مشر وژلې دي. دغه برید د دوشنبه په ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د لارې سوی چې یو موټر د سومالیا د جوبل په سیمه کې په نښه سوی دی. امریکایي چارواکو ویل دي چې په دغه برید کې د یغې ډلې یو مشر وژل سوی او بل کس زخمي دی. دغه برید د سومالیا د استخباراتي ادارې سره په نږدې همکاري ترسره سوی دی. تر اوسه د الشباب ډلې د دې وروستي برید په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا تحقیقاتي ادارې اف بی آی پلټونکو هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې آیا د سعودي د شاهي ځواک یو ویشت کلن دوهم بریدمن محمد الشمرانی یوازې و او که د یوې توتیې یو برخه وه. یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې سعودي وسلوال محمد الشمرانی چې د جمعې په ورځې د امریکا په یو سمندري اډې کې درې کسان په ډزو وژل، له پیښې لږ مخکې په ټویټر لیکلي وو چې امریکا دې د اسرائیل ملاتړ ودروي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکایي چارواکو په وینا د امریکا په سمندري اکاډمۍ کې د جمعې په ورځ هغه مهال درې تنه محصلین ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول چې دوی هڅه کوله د سعودي د وسلوال الشمراني د برید مخه ونیسي. ای بی آی ویلي هڅه کوي د وسلوال د برید انګیزه معلومه کړي. د ای بی آی پلټونکي هڅه کوي دا هم معلومه کړي چې آیا د سعودي د شاهي هوایي ځواک ویشت کلن ډګرمن یوازې و که د یوې لویې توطیې یوه برخه وه. ای بی آی د سعودي له حکومت څخه په دې تحقیقاتو کې د بشپړې همکارۍ د ژمنې څخه مننه کړې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې د سعودي پادشاه سلمان ورسره ټلیفوني خبرې کړې او د دې پیښې په اړه یې خپل خفګان څرګند کړی دی.
د پاکستان د سنا مجلس د بارنو چارو د کمیټې رئیس ویل دي چې په چین کې د اوغر مسلمانانو د زورونو راپورټونه رښتیا دي او یوازې د چین د بدنامولو او په دغه هیواد د فشار راوستلو یوه لار ده. دغه پاکستانی مقام ویلی دی چې چین په شینجیانګ کې د سخت دریزۍ او د تروریزم مخه نیولې او هلته وضعیت ډیر ښه کړی دی. هغه زیاته کړې ده چې پاکستان په دې برخه کې د بیجنګ ملاتړ کوي او د هر ډول بهرني لاسوهنی خلاف دی. د امریکا متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ګڼو مدافعو بنسټونو د چین حکومت په شینجیانګ کې د اوغور مسلمانانو په زندانی کولو او په زور د هغوی د دین د بدلولو تورونه لګولي. د چین د بارنو چارو وزارت دغه کار په غبرګون کې ویلي چې هر هغه غوښتنه چې غواړي د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي خپل لاسوهنه به ډیر لوی بیا ورکوي. دا خبرونه د امریکا غږ رادیو.
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم نوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د امریکایي پلاوي سره مذاکرات د درېمې ورځې لپاره هم غځېدلې دي. پام وکړئ، زمونږ د همکار رحیم ګل ساروان رپورټ ته.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالبانو ترمنځ د دریو میاشتو په ټپه درېدلي مذاکرات چې له شنبې ورځې له سره بیا پیل شوي نن هم دوام کړی دی. په قطر کې میشته طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي چې د دوی او امریکایي مذاکراتي ټیم ترمنځ خبرې پرون شوې او نن دوشنبه به هم دوام وکړي. سهیل شاهین په بل ټویټ کې ویلي که امریکا ورسره هوکړه لري لاسلیک کړي نو بهرنیو ځواکونو ته له افغانستانه د وتلو لار به ورکړي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په روانو مذاکراتو اندېښنه ښیي چې وضاحت نه لري.
پولیسونه د دې موضوع ته هیڅ خبر نه دي. زه یو کس یم چې د خبرو د لارې څخه خبر سم. هغه زما بزګر ورور، هغه زما ورور چې په ولسوالۍ کې بیا هغه به د کمی لار څخه او څنګه به خبر سي. دا د ټول ولسونو لپاره تشویش وړ دی. هر څه چې جریان لري باید د هر سات گزارش ولسونو ته وړاندې سي.
د پارلمان ځینې نور غړي بیا پر روانو مذاکرات کې د اوربند شرط حتمی بولي. دوی وایي بیل اوربند مذاکرات د سولې په معنی نه دي.
اولنه شرط چې مطرح کو هغه اوربند او د هغه مذاکراتو به هیڅ ګټه ولسته نه وي چې پاره کې اوربند په سر د ایجنډا کې نه وي او په سر د ایجنډا کې مطرح نشي.
طالب د پاره هم دا مناسب نه ده چې د امریکایي عسكر سره اوربند کوم، خو د افغان عسكر سره اوربند نه کوم او سول کوم. دا دوی خبرې ریسته تضاد دي.
په دې حال کې د امریکا د دفاع وزیر مارکس پر تازه په یو مرکه کې ویلي چې د جګړې د پای ته رسولو یوازینی لار د افغان حکومت طالبان او امریکا ترمنځ سیاسي هوکړه ده او د دې ډاډ ترلاسه کول چې نور افغانستان د ترهګرو لپاره خوندي ځای نه دی. افغان حکومت بیا اوربند غواړي.
په خطر کې له روانې غونډې زمونږ تمه دا ده چې د افغانستان د حکومت د مشرتابه او ټولو خلکو د تینګار په اساس په اوربند توافق وشي.
د سولې شمیر فعالان بیا چې په قطر کې له طالبان سره لیدلی وای طالبان اوربند منی خو په څو مرحلو کې
د امریکانو سره اوربند او د افغانستان د حکومت سره اوربند دا دوه فقط دوه مرحله دي او مدته زمانی ډیر محدود ده. نور طالبان د اوربند نه تختی. زه فکر کوم چې اوربند سولې یو اساسي ټکی دی.
زلمی خلیزاد نه هواري له طالبان سره مذاکرات وکړل او دا مذاکرات ولسمشر ترامپ په ټویټ ودریدل. له درې میاشتنی ځنډ وروسته اوس دا دی بیا له سره پیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د نننی موټر بم ځانمرګي برید په ترڅ کې چارواکي وایي د ملکی وګړو په ګډون د ملي اردو سرتیرو ته مرګ جوړ لاغوختی ده. د هلمند والی ویاند عمر زواک آشنا رادیو ته ویل چې برید د ملي اردو په یو دفاعي پوسټ شوی خو تر پیښې وروسته تازه د مصر تیری سیمې ته رسیدلی. عزیز الله پوپل رپورټ شالې کوي.
امنیتي مقامات وایي چې د هلمند په ننۍ موټر بم ځانوژن کې حمله کې 15 تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي، 15 تنه د ملي پوز نور سرتیري او 2 تنه هم ملکی وګړي پکښې ټپیان شوي دي. پیښه د لشکرګاه په شمال کې د ندلی ولسوالۍ په امنیتي کمربند کې رامنځته شوې. د هلمند والی ویاند عمر زواک امریکا ژغ آشنا رادیو ته د پیښو د روسي جزئیاتو په اړه داسې ویل.
یو لس بجې شاوخات اورځي د نادلی ولسوالۍ نریمند په استقامت باندې د ملي وډو پرسنل باندې مازدا موټر بم چاودنه شوې ده چې په ترڅ کې په تعداد د 15 تنه اردو ملي شهادت رسېدلې دي. 15 نفر ټول هم ټپیان شوي دي. په سیمه کې د ملکي کسانو کورونه هم میشته چلته، ملکی کسانو ته هم تلفات و خسارات اوښتي دي. تر دې دمه پورې د ملکی کسانو دوه تنه چې یوه ښځه ده او یو نارینه دی هغوی ټپیانو انتقال شوي دي او تر دروازې لاندې دي.
د ندلی ولسوال بریالي نظری امریکا ژغ آشنا رادیو ته په خبرو کې تایید کړی چې تر موټر بم ځانمرګ برید وروسته وسلوال برید هم شوی چې جګړې د یو ساعت لپاره دوام درلودي. نوموړي زیاته کړه چې تر چاودنې وروسته وسلوال غوښتل سیمې ته د تازه دمه قواو د ورتګ مخه ونیسي خو تازه دمه ځواکونه پر وخت په سیمه کې ځای پر ځای شول. بلی خواته یو امنیتی مقام چنی غوښتل نو مخپور سی امریکا ژغ آشنا رډیو تویل چی د ندلی ولسوالی د کمربند په دیپای پوسټا کې ټول نتنه د ملی اردو سرتیری وژل سی وی او 15 تنه نور چپیاندی. د سیمه اوسیدونکو وایي چې په 14 کې د ملکی کسانو د استوګنی کورونو ته هم زیان رسیدلې. د سیمه اوسیدونکو نورلای په اړه داسې ویل
په ندالی کې چې و پټاوسو د ملي پولیس باندې زموږ کور په د سیمه کې په بغل کې نږدې و. انو دا زموږ کور هم د ما بینه تللې تواشه څلور کسه لرو اوس زه خپل معلومات نه لرم چې ژوندې دي شهیدان دي معلومات ما او کوچنی زخم ډېر او شمېرې دم زخم حالت خراب نازک.
ندالی ولسوالی د هلمند مرکز لشرګا په شمال کې نږدې پرته ولسوالی ده چې په څنګ کې د مرجی ولسوالی ده. د مرجی ولسوالی څلور کلنه ماسره تر لوی پوځي عملیاتو وروسته تیر اونۍ ماته سوچي د پایپ عملیاتو کې د هلمند دریمي سرحدي لیوا کمانډان جنرال ظاهر ګل مقبل هم په ماین چبدنه کې ووجل سو او افغان خبريال سردار محمد سروري پکښ ټپي سو. د ندالی ولسوالی د نننۍ موټربم ځانوجون کې برید مسولیت وستوالو طالبانو منلې دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان ولسی جرګې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ قانون په اکثریت رایو تصویب کړی دی. پام وکړئ د لیمینیا زیدی رپورټ ته.
د افغانستان ولسی جرګې د ماشومانو له حقوقو څخه د ملاتړ قانون په اکثریت رایو تصویب کړ. دغه قانون چې په 1995 کال کې د کابینې لخوا تایید شوی و ولسی جرګې له ډیرو ناندریو وروسته تصویب کړ. د دغه جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل د یاد قانون لمخه به د ماشومانو د حقونو لسرغړونکو سره قانوني چلند کیږي. په قانون کې راغلي چې لاتلسو کلونو ټیټ عمر لرونکو انسان ته ماشوم ویل کیږي چې باید سرپرستی او پالنه وشي.
د ملګرو ملتونو د 1990 کال 98 کال د ماشوم له حقونو څخه د ملاتړ کنوانسیون د ماشوم سین اتلس کلن تعریف کړی دی.
خو د ولسی جرګې او شمیر نورو وکیلانو د قانون له دغه برخې سره مخالفت درلود. په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استازي قاضي حنفي وویل چې د شریعت لمخې کله چې انسان بلوغ یا ځواني تر رسیدګی نور ماشوم نه ګړل کیږي.
فقهای عزیز چی میگن طفل کسیس که سن 18 را تکمیل نکرده مگر اینکه آثار بلوغ قبلا در وی ظاهر گردد.
دغه قانون شپارس فصلونه او اصولات مادی لري چې د افغان ماشومانو حقوق پکې په تفصیل سره بیان شوی دي. د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ قانون په داسې حال کې تصویبیږي چې د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه په یو تازه سروې کې دا موندلې ده چې له هر دریو ماشومانو دوه خوندیو ته پر لاره د چاودنو او تختولو په ګډون د تاوتریخوالي له پیښو سره مخ شوي دي. سربیره پر دې په سلهاو زره ماشومان په درنو کارونو بوخت دي او یو شمېر نور بیا خوندي ته لتهګه محروم.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې یو شمېر خزو د یو سمبولیک حرکت په نتیجه کې د ننګرهار د امنیت په نوم جوړه کړې جنازه پورته کړه او وايي حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکام شوې ده.
جلال آباد کې یو شمېر مېرمنو د ناکامورادو وژنې په خبرګون په سمبولیک ډول د امنیت په نوم جوړه کړې جنازه واخسته او ویل ننګرهار کې امنیتي حالات به خوند دي او هدفي وژنې ډېرې شوې دي. په سمبولیک ډول جوړ شوی تابوت چې مېرمنو په اوږه اخیستی و پرې لیکل شوی و د ننګرهار د امنیت جنازه. د دې حرکت مشري مدني فعال مقدسي احمد زی کاوه. وی ویل امنیتي حالات خراب شوي او حکومت باید قابو کی.
د ورستیو کې د ننګرهار د وضعیت خرابوالی په ننګرهار کې نامني هدفي وژنې بیا پتیره په دې ورستیو کې د ناکامورا وژنه او د هدف کېدل ورسره نور ملګري او محافظین د ننګرهار ولس ډیر زیات خپه کړی. پتیره بیا موږ د خزینه او پتوګه چې دلته امنیتي وضعیت ورستر بلې په خرابې دودا مکتد اندیښنې ورکیږي او د کار لپاره د ژوند لپاره د درس لپاره دلته د ماحول په موږ راتنګیږي. دا ټول سوي چې موږ د ننګرهار د امنیت د جنازې په نوم باندې دلته تابوت پورته کو لاریونو کو خپل غږ تر چارواکو رسو تر مرکز یې ورسو چې وضعیت ورستر بلې
مونږ په بحران کې یو فعلا
ایوی بلی ګډونوالی لایبی ویل د ناکامورا وژنې سخت ټکان ورکړی او د خار په منځ کې پرانا او رزشتل شوی دی
د ناکامورا د مړینې په اړه چې مونږ ډیر خپه کړلو ننګرهار ولس ډیر خپه کړی دا او مونږ له ننګرهار کې امنیت غواړو او ډیر تاوتریخوالی زیات شوی دا د دې لپاره لکه ډاکټر تا یا بل څه تا ټول ولس ته خطر ده او زموږ له مرکزي حکومت نه او د ننګرهار له ادارې نه غوښتنه دا ده چې موږ ته امنیت ته پام وکړي
خو د ننګرهار امنیت قومندان سمنوال ایمل نیازی وایي د ناکامورا د وژنې په تړاو دوه کسان نیولي چې تحقیقات ترې روان دي
په دغه تړاو باندې د ډاکټر نومرا په تړاو باندې هم موږ پیشرفت کړی ده چې دوه نفره هم نیول شوي دي ولې هغه د تحقیق د لاندې دي چې د هغې په کورو کې صلاح وسایط مهمات نظامي یونیفورمونه دا وتی دي نو انشاءالله چې موږ پیشرفت مخکې روان ده
هغه وایي امنیتي حالات تر پخوا ښه شوي او کوشش کوي د لا ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ کړي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د خوست د ولایت یو شمیر معلولینو او د شهیدانو وارثینو د یو لاریون پترس کې د دولت نه غوښتې دي چې معاشونه دی ول لوړ کړي ابراهیم رحیمی رپورت را لګل
د غولزګونو معلولینو نن په یو اعتراضی مظاهره کې پر دولت نیوکه لرله چې ګوندنه په خپل وخت معاشونه ورکوي او نه یې هم د کورونو لپاره دی یوې نمرې ځمکې د ویش ژمنه عملي کړي دوی غوښتنه درلوده چې نه یوازې معاشونه د لوړ او په خپل وخت ورکړل شي بلکې د ولسمشر هغه حکم د هم عملي شي چې د دوی په وینا معلولینو ته یې پکې د کورونو لپاره د یوې یوې نمرې ځمکې د ویش لارښوونه کړې
خپل دولت نه غواړو دیولی نه غواړو د خپل دولت نه غواړو شهیدان مو ورکړي دي او ظلم ډېر سروي سروي دي نیم کال کېږي چې موږ په لګیا یو خدا مسره په کار څوک نه تکوي موږ نمرې دي موږ ته هر څه اسناد خلاص دي او موږ ته خوستا منځ کې ولا شوی دي او موږ ته څوک نه راکوي
ځاختر جبیل د خوست ولایت زمیندار اوسیدونکی ما یې وینم ته په کال کې 15000 روپۍ ورکول کېږي هغه په کال کې 2.5 لک روپۍ ووړي ما یې وینم ته باید په هر میاشت کې لازره 15000 شلزره روپۍ ملاو شي چې دوی گزارا پوه کې اسکول ته مشمان بو ستوي ژوند پوه کې
د خوست یو اوسیدونکو عبدالرحمن لس کله د ملي اردو پولیسو کې دنده تر سره کړې او په کال 1904 نویل مریض کې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې په یو بمی چاودنه کې دواړه پښې له لاسه ورکړې دي عبدالرحمن وایي سربیره پر دې چې په کرایي کور کې اوسید خپل کورنۍ نورې اړتیاوي هم په خپل وخت نشي پوره کولای د زیاتوی ل خپل کلنی 15000 افغانۍ معاش پرته د عاید کومه بل سرچینه هم نه لري
خو قرضه وک وغه قرضه په مونږه غ د کور کرایا په مونږ قرضه دی ولا چند اوس په مونږ قرضه دی کور کرایا د شپې ګو میاشتو ز قرضه رایم لا زره زما د میاشتې کرایا دی خو غ ز به چی پیس سره کم لاند کم چې غ ز بچای مدرسې مکتب ته ولا غ پیس او غ توان ز نه لرم هغه د ډوډۍ توان ز نه لرم غ د مریضې توان ز نه لرم د اوس پهل حال مته دوا بچان په کور کې مریضان پرته دي
افغان دولت د معلولینو او شهیدانو چارو د وزارت له لوري هغو کسانو ته چې معلول دي او یا په جګړو کې وژل شوي او معیوب شوي د کال 15000 افغانۍ د معاش په توګه ورکوي که څه هم د معلولینو نننۍ اعتراض په ټولیزه توګه کابل ته متوجه دی خو په ورته وخت کې د خوست دیوالي ویاند طالب منګل آشنا راډیو ته وویل چې د معترض معلولینو یادنی وکړ سیړي
مخکې له لاریون څخه مونږ په جریان کې کړی نه یو چې د دوی غوښتنې څه ډول دي او څه وړاندیزونه لري مونږ به د دوی غوښتنې او وړاندیزونه واخلو وابه ورو او په اړه به د غوښتنو او وړاندیزونو په اړه چې قانوني بڼه ولري د قانون پر وړاندې به ولایتي اداره دغه په اړه اجرات کوي
تیرونه د خوست ولی محمد حلیم فدایی هم د معلولینو د نړیوال ورځ د منځلو مراسمو ته په خبرو کې ویلي و چې د معلولینو ټول ستونزې سیړي او د حل لپاره یې جدي ګام اخلي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15
په کندوز کې د شپږو میاشتو وروسته تیره میاشت د پولیو د ساسکو د کمپاین کوونکو د غوښتنو وروسته یو کلینیک خلاص شوی دی خو خلک غوښتنه کوي چې د پولیو کمپاین د باید کور په کور تطبیق شي ګل رحیم نیازمند کندوز نه
کندوز د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي په دغه ولایت کې ټولو ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورسوي په دغه ولایت کې لا هم د پولیو د واکسینو د تطبیق په مخ کې ستونزې شته دي وسلوال طالبان کور په کور د پولیو د څاڅکو د تطبیق اجازه نه ورکوي، خو عام خلک بیا وایي چې د پولیو د واکسینو کمپاین باید کور په کور تطبیق شي. لاس کلن عمر وایي چې دوی د خپل کور ماشومان کلینیک کې واکسین کړل.
د پولیو واکسین مخکې راتله په خلکو په کورونو باندې ګرځېده، اوس نه ګرځي، اوس واکسین په شفاخانو او په دغه کې. زما یو وړه خور د هغه هم بوتله کلینیک ته بوتله او واکسین هم ورته وکلته. کله چې هغه واکسین کورونو ته ورسېږي نو خلک به عملته وکړي، او اوس ټول کلي خلک شفاخانو ته خپل زامن بوځي چې واکسین شي، او ډېر خلک خپل بچی نه بوځي چې واکسین شي، هغه مال ته پاتې شي.
پسرلی د اووم ټولګي زده کوونکی دی. هغه وایي ماشومانو ته چې د پولیو څاڅکي ور نه کړل شي مایوبېږي.
پولیو واکسین باید هر ماشوم ته وشي. کوم ماشوم ته ونه شي هغې ته باید ورسېږي، ځکه چا ته ونه شي ګوډ کېږي، شل کېږي، د مایوب کېږي. هغه ماشومانو ته چې واکسین نه رسېږي هغې ته باید واکسین ورسېږي، ځکه چې هغوی نه هم نڅاو کې دي، باید هغې ته واکسین په یو طریقه ورسېږي، ځکه چې هغوی آینده ته ګټه ولري.
د قندز د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر غلام جیلانی عطایی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د پولیو د څاڅکو کمپاین په قندز کې نه دی تطبیق شوی، خو تیره میاشت یې کمپاین تطبیق کړ.
زموږ په ولایت کې تقریبا شپږ میاشتې وړاندې د امنیتي لحاظ نه دا کمپاین نه تطبیق شوی، نو مونږ داسې یو کمیټه هم جوړه کړه چې تعداد د هماغه ماشومان چې مخنیوی کوو کورنیو هغه مرکز د قندوز کې موجود وي. په دې باندې مونږ د کمیټو سره خبرې وکړلې، کمیټو مونږ سره تعهد وکړو که کوم ځای کې فصل دی که ماشوم مخنیوی فامیلونه کوي او هغه رد کوي، نو هماغه کمیټه اوس مضافه ده چې هغوی سره همکاري وکړي او هغې د دې مزایاونه خبر کې او مونږ سره همکاري وکړو ترڅو هغه ټول ماشومان چې واجد شرایط دي واکسین ورته ورسیږي.
دوه کاله وړاندې د قندوز په دشتیارچی کې یوه ماشومه پولیو شوې وه چې له هغې وروسته د دولت مخالفو ډلو هم د پولیو څاڅکو ته کور په کور د تطبیق اجازه ورکړه، خو په تیرو شپږو میاشتو کې تیره میاشت د پولیو د څاڅکو کمپاین تطبیق شو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا راځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د امریکا د کانګرس قضایه کمیټه چې پکې د دیموکرات او جمهوریت غوښتونکو دواړو ګوندونو غړي شامل دي، د ولسمشر ترامپ مؤاخذه په اړه باندې د دوشنبه په ورځ یو غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د ولسمشر ترامپ په پلوي او ضد دریزونه واوریدل شول. نور تفصیل د امریکا غږ په دې رپورت کې اوري. د امریکا د قضایه کمیټه د غونډه د امریکا په 2023 کلن تاریخ کې یو د مهمو پیښو نه ده. د امریکا په تاریخ کې دا څلورم ځل دی چې سیاسي مشران د مؤاخذې د جریان نه تیریږي. یوازې دوه ولسمشران مؤاخذه شوي دي، خو تر اوسه یو ولسمشر هم د دندې نه دی لرې کړی شوی. د دیموکراتانو د ډلې مشر جرالډ ناډلر پرله پسې وویل ولسمشر ترامپ ځان د ملک نه لومړی ګڼي. دیموکرات وکیلان ادعا کوي چې ولسمشر ترامپ د یوکراین په ولسمشر فشار راوستی او چې په سیاسي مخالف جو بایدن باندې تحقیقات پیل کړي. ناډلر چې د ولسمشر ترامپ مؤاخذه کېدو طرفداري کوي وویل ولسمشر ترامپ د روسیې هرکلی کړی او چې په 2016 کال په انتخاباتو کې مداخله وکړي، او د 2006 کال د انتخاباتو لپاره د یوکراین نه هم دغه غوښتنه بیا تکرار کړي وه. هغه تور ولګو چې ترامپ د ملک په وړاندې د خپل مسؤلیت نه سرغړونه کړې ده. د قضایه ډلې جمهوری غوښتونکي غړي ډیف کولنز چې د ترامپ طرفدار دی وویل چې د ترامپ د یوکراین نه د بایدن په اړه د تحقیقاتو باوجود یوکرین هیڅ هم ونه کړل او مرستې بیا هم ترلاسه کړې. هغه په دیموکراتانو تور ولګو چې د تیر کال د انتخاباتو وروسته چې په کانګرس کې اکثریت وګټو، د ولسمشر ترامپ د مؤاخذې لپاره کوششونه پیل کړي دي چې ولسمشر ترامپ په 2006 کال کې یو ځل بیا انتخابات ونه ګټي. هغه وپوښتل د مؤاخذې قابل جنایت چرته شوی؟ مونږ جنایت نه دی کړی. دغه ډله د ولسمشر ضد د مؤاخذې په اړه ټولې مادې راټولوي، خو وایي چې تر هغه پورې به په دغه اړه پریکړه ونه شي چې تر څو قضایي کمیټې ټول شواهد نوي ترلاسه کړي.
که ترامپ مؤاخذه شو نو په سنا کې به د جمهوریت غوښتونکو ګونګړی در روان کال د جنوري په میاشت کې د دغه مؤاخذه په تورونو باندې هغه محاکمه کړي. خوایا د کانګرس د سلونه واش په تغړی به د ولسمشر ترامپ زی درای ورکړي چې هغه د ولسمشر د دندې نه لری کړل شي ممکنه نبريخي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د هغې نه وروسته چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسن او د یو شمیر کاندیدانو ترمنځ د یکشنبې د ورځې خبرې بې نتیجې ختم شوې دي. د ټاکنو کمیسن اوس وایي چې د پایلو د اعلان دپاره نورو قانوني اقداماتو دپاره سلام مشورې کوي. په موکړې د اکرام شینواری رپورټ ته
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د چارواکو او د یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو د اصل ترمنځ د یکشنبې په ورځ د کومې پریکړې ته د رسیدلو پرته د ناسې پای ته رسیدو وروسته د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې اوس دوی په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر د پای ته رسیدو لپاره د قانوني لارو چارو په لټولو باندې په سلا مشورو بوخت دي. د دغه کمیسون یو وایان میرزا محمد حق پرست د دوشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د کمیسون د چارواکو او د جمهوري ریاست د نوماندان ترمنځ د یکشنبې ورځې غونډه د کومې پریکړې ته د رسیدو لپاره نه و جوړه شوې.
فعلا رهبری خپل پمنځ کې هم مجلس لري او په دې باندې یو کره کتنه کوي چې د حقوقي اړخه خاموش یو درسته معقوله لار پیدا کړو تر څو د وو ولایتونو دروازې چې بندې دي دې مسلې ته موږ رسیدګي وکړو او ابتدایي نتیجه هم اعلان ته ورسپارو چې د ابتدایي نتیجې د اعلان ته د سپارلو څخه مخکې مهمه ده چې د وو ولایتونو تفتیش او شماري چې نه ترسره شوي تقریبا تر یو زر اضافه محلونو باید د تفتیش او شماري شي. دغه په اړه باندې کمیسیون هم د حکومتي اړخه په
یکشنبې په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د چارواکو او یو شمیر نوماندانو ترمنځ ګډه ناسته هغه مهال بې پایلې پای ته ورسېده چې کله د ثبات او عام پالنې ټاکنیز ټیم غړي له دې ناستې د اعتراض په توګه ووتل. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ثبات او عام پالنې د ټاکنیز ټیم په ګډون د یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ اختلاف هغو شاوخوا 300,000 رایو په سر دی چې دا ټیمونه یې بیا شمیرل او تفتیش غیر قانوني ګڼي. خو کمیسیون د دغه رایو بیا شمیرل او تفتیش له وړاندې په ویش ولایتونو کې بشپړ کړی او یوازې په وو ولایتونو کې د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر د یو شمیر نوماندانو د پلویانو د مخالفت له امله تر اوسه نه دی بشپړ شوی. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې په دغه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش د پیلولو لپاره له ټولو ممکنه قانوني لارو چارو باندې کار کوي. د دغه کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست وایي کمیسیون له افغان حکومت هم غواړي چې دغه ستونزې ته ژر د حل لار ولټوي.
رحمان پور حکومت باندې موږ هم ژغ وکړي چې د ولسمشری ټاکنیز نظام د دقیق لپاره د کمیسیون سره همکاري وکړي.
خود عبدالله ټاکنیز ټیم یو چارواکي په زل احمد مانوي د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته ګواښ وکړ کچيري دغه کمیسیون د ولایتونو د رایو د شمیرلو پرته پایلې اعلان کړي نو د کمیسیون دا کار به د ټاکنو روان بهیر د بحران سره مخ کړي.
اگر یک ولایت هم شمارش نشن
کچيري د یو ولایت رای و نشمیرل شي پایلې غیر قانوني دي او کله ټاکنو کمیسیون د یو قانوني ادارې لنوم څخه ناسمه ګټه واخلي او غیر قانوني کار وکړي اعتبار نه لري. نه یوازې چې ورته اعتبار نشي ورکولای بلکې موضوع لا هم پیچلی کوي.
همداشان خاغلی مانوي ویل چې کچيري د ټاکنو خپلواک کمیسیون شاوخوا 300,000 رای د سیسم څخه بهر کی او بیا دغه رایو د بیا شمیرلو کار پیل کی نو د عبدالله ټاکنیز ټیم دریو بشمیرلو بهیر سره یو ځای شي او دغه ټیم په لویان به په ولایتونو کې د ټاکنو بند دفترونو بیا پرانیستلو او دریو بشمیرلو ته اجازه ورکړي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سرد اداري اجرایی رئیس یوسف رشید افغان حکومت څخه غواړي چې په ولایتونو کې د ټاکنو دفترونو بیا پرانیستلو لپاره له زور څخه کار وانخلي. خاغلی رشید امریکا غږ اشاره اړوي ته ویل چې کمیسیون باید دا کار د نوماندانو سره د تفاهم لاره حل کړي. کیدای شي کمیسیون متوالیږي
نو دلته د شکایت کمیسیون چې په
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د یوې پریکړې له مخې د شاوخوا 300,000 هغه رایو د بیا شمیرلو کار نږدې درې اونۍ وړاندې پیل شوی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم پرته اکثره ټاکنیز ټیمونه یې بیا شمیرل او تفتیش غیر قانوني ګڼي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه سهارنۍ خبري خبرونه واوریده. زموږ سره اوسئ.